اساسي او بشري حقوق. قدر من دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې یو ځل بیا د خځینه زده کړو د ارزښت او اساسي او بشري حق په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې، تیر اونۍ د طالبانو نظام په نجونو باندې هغه زده کړې هم بند کړلې چې دوی دوه کاله پسې برخه کې کولې. په دې اکله په ولسي جرګه کې د خلکو له پخوانی استازي سایمي خوګیاڼي سره خبرې کوو. خوګیاڼي صاحب، په پایل کې خو تاسو ته ستړمي شي وایي، بیا به درته ووایي چې تاسو خپله چې کله دا واورېدل چې په افغان میرمنو باندې دوه کلنې زده کړې هم په افغانستان کې بندې شولې، څومره بد اثر یې په تاسو باندې د یو میرمنې په صفت وکړ؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو د راډیو محترم اورېدونکو ته دا مننه. کله موږ اورو چې د افغانستان په پوزه باندې هره ورځ یو نوی بندیز وضع کېږي، دوی د تعلیم د حق نه محرومېږي او د ژوند د اساسي حقونو نه محرومېږي. منفي اثر لري د افغانستان په ټولو خلکو باندې، خصوصا په پوزه باندې، او بیا په موږ باندې هم همدا رقم ډېر بد اثر لري او خفه کېږي په دې چې هره ورځ د افغانستان ښځې د نوي بندیزونو سره مخ کېږي، د فشار لاندې دي او په سیستماتیک ډول زیادې ټول نه حسېږي. نو موږ تاسو وویل چې دا نوې خبره نه وه په اوله کې چې طالبان قدرت ته ورسېده. د افغانستان د جنګو پر مخې د مکتب دروازې وتړلې، شپږمنه پورته بیا د پوهنتونو دروازې پرې وتړلې، او بالاخره د طبي نیمه زده کړو دروازې وتړلې. موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې څومره اړتیا ده ډاکټر ته، نرسې ته، قابلې ته، لابران ته، فارماسیست ته، په ښځینه څنګه کې چې متاسف انا موږ تاسو د اول لم دي د کوم سره مخ نه و. یعنی دا څه خزینه چې په هغه شو کې تعلیم کړي دي، تاسو دې کړي دي او خدمات ارزه کې کم و، مګر اوس خو بالکل چې دوی باندې کړي دا کوم خزې چې اوس هم په دغه رشته کې کار کوي، دا خاتمه زړی دي، دا قوتي اکثر په رشته و دي. ما دې دو ځای ناسته و چونکی دا په دې معنی دا چې ونه وباسي د بتنیالې کې نه د پوتاشته شو خلاص نه خبره به څنګه ځان ژوند کوي. سبا دې موږ خپل خزې مریضي دي. نو ما په اړه دې جالب اته دا کړل چې خو خزې په یو زیږون باندې دا کیږي، مثلا تکلیف ورته وایي کې دوه بچا ته وړي چیرته وړي او ملاته وړي چې دمه یې بل څه پکې خپل دا چې د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د ښځو سره، دین د بشر سره تغیرو جنایت او خیانت دی چې موږ یې هم پوره کړو ټکو غندو او هم تشویش دی ورته. نو په دې کې چې د افغانستان د خلکو په کومک باندې او د نړیوال ټولنه د افغانستان د ښځو خلکو اوري او دغه ستونزې ته د پای ټکی کوي.
بلې، که راسو دې ته چې له یو خوانه خو ضرورت ده همدغو کسانو لپاره چې زده کړې کوي، همد نورو میرمنو لپاره دوی زده کړې باید ولري. پاره برخه کې بیا طبي برخه یې چې یوه برخه راځي، څومره بشري او اساسي حقونه د افغان میرمنو ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي؟
نور بشري حقونه خو د افغانستان د میرمنو ورځ تر ورځې، یعنی پښو لاندې کیږي ورځ تر بلې ورځې. مطلب دا چې موږ تاسو وویل چې کله انسان د مور پیدا کیږي، ځینې هغه حقونه چې خپلې پاک وته هماغه د پیدایښت نه وکړي، لکه د ژوند حق دی کنه، مسؤلیت دی. نو چې کله سے بندہ پتا ہوا کہ ڈوڑے دینا خلی ڈوڑے کو ٹون لڑے کار دینا خلی تعلیم حق درا اخلي خدا خپل منفي اثرات لري ساته ختميږي او هغه د شخصي په حساب چته مسؤلیت لري او امنیت لري په ژوند کې هغه مثلا ختميږي. چې سره چې مریض وي نارمل نه وي، دا هغه په کاټول هر څه آرام وي هغه ته څه ژوند دی. او بل کټوي د دې دا کوي طالب چې راما په افغانستان کې امنیت را اوسه زه خبر کو سره په دې یعنی دا خپل ما او نه ما خو سره کوم خو چې افغانستان کې بمنتي او خطا جنگ کولو، افغانستان کې بمنتي او خطا انفجار انتحار کولو. دا اوس د خار نومت کې خلک وشتل کېږي ته بده پوه شي چې بس ډېر دس قتل نه ګورو چې د خار منځ کې راځي یو سړی سر ته پنچه دي او تاولي او بیا د قاتل نه معلومېږي که نه. نو دا څه رقم امنیت ته زه خو ډېر مته بالکل د حیرانه په ځای یم. نو موږ وویلو چې افغانستان ښځې ګوره، اوله کې د تعلیم د حق نه محرومې کړې، بیا د کار د حق نه محرومې کړې، هغه ښځې چې مثلا تللې په دولتي ادارو کې کار کولو، بغیر د دولتي ادارو کار کولو خپلو بچو ته یې نه ښه پیدا کوله، یوه ماړی ارالو دزي پیدا کوله، د هغې نه خلاص کړي. نو ته فکر کړه چې په افغانستان کې همدا اوس څومره خلک فقر کې ژوند کوي. یعنی خلک غرمې ډوډۍ خوري، پیګا ته ډوډۍ نه لري، او دوی دا خبرې د دوی مشرانو وکړي چې موږ د خلکو د نفقې ذمهوردار نه یو، کنه دا کار نه شو کولی. ته د دې دعوه کوي چې دا حکومت دی او نن هڅې حکومت ته دې ذمهوردار شي، خلق ډوډۍ ولري، خلک کار ولري، خلک تعلیم حق ولري، مګر هره ورځ یوه د بلې ورځ پسې دغه بندیزونه ډېرېږي. ښځې د پار تګ نه محروم شي، پاک ته نه ځي، ښځې چې مریضان دي پاک ته نه ځي، هغه به وګرځي، هغه چېرته وګرځي؟ مثلا ښځې د سفر ته نه ځي، یو سړی مثلا دغه نه لري، محرم نه لري، مړی مړ دی، زوی نه لري، آیا دا ښځه به په ژوند کې حج نه کوي؟ دا به نه ځي حج ته، به نه ځي، دا به یو بل مریض ورته پیدا کېږي، پاکستان ته به دا څنګه ځي، یا به بل چېرته څنګه ځي، ننګرهار نه راځي کابل ته، یا د خاندار نه راځي کابل ته، دا به څنګه راځي؟ دا مړ کېږي، دا به ډاکټر ته به نه ځي. نو خبره دا ده چې د آخره کې وویل چې د ښځو غږ بېخي دغه د ساتر دی، باید د ښځو غږ باید وانو. اوس موږ ویل د مطبوعاتو کې څومره ښځو پار کوو، دا وایي چې کوم مکونه پیپر کړو، بیا بالاخره غږ یې ساتر شو. یعنی څومره ښځې مې هلته ګوره بېکاره کړې، نو دغې نه تلویزیونونه مو کور وشي، د رمضانه په کور وشي. دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان ښځې هره ورځ تجربه کوي. موږ ویل د راژیاګانې ګوره ښځو په کار کولو ځان ته ارار نقصه پیدا کوله، هغه هم په کور وکړلې. ښه، اوس خو که تاسو ضرورت لرئ، مثلا سړي ځي سلوانۍ ته ځي، خپله ږیره او دغه جوسات جوړي، همدغسې ښځې ضرورت لري چې لاړ شي، راجګا ته لاړ شي، هلته ښځو ورته کار کولو. هېڅ ممانعت د اسلام د نظر نه دي کې نه و، تاسو ګوره هغه په کور وکړلې. یعنی د افغانستان د ښځو سره هر ورځ دوی باندې یو نوی بندیز، یو نوی محدودیت. فقط دوی چې راغلي دي، ټول پام هم د ښځو ته دی. هر ورځ چې دوی فکر کوي چې شی وګرځېږي، سبا ته فرمان ورته صادر کړي وو، یو بندیز به دوی ولګوي، او هغه د ژوند مال ټولو مظاهر دا کړي دي، بې برخې کړي.
بله، خو یعنی صاحب، د افغانستان وضعیت په کتلو سره اول دغه افغان نجونې مېرمنې د خپلې کورنۍ لخوا هم البته ټول نه خوي، یو شمېر خوي چې نه حمایت کېږي، دوی په څومره سختۍ ځان تر یو ځایه رسوي؟ مثلا مکتب ته ځي، پوهنتون وایي، او د خپلې خوښې وړ رشته ټاکي. په کورنۍ کې څوک له دې سره همکاري نه کوي چې نه کوي، کله ناکله د دې د زده کړې خنډ هم ګرځي. دوی په څومره خوارۍ باندې اول له خپلو کورنیو سره مبارزه کوي؟ البته ځینې کسان
مالدار دي، مثلا ټولنه یوه سنتي ټولنه ده، نو ځینې کلتوري محدودیتونه پکې شته. کله چې خور لور پوهنتون ته پرېږدي، په دې کور کې اوله کې د دې مبارزه د خپل پلار سره پکار ده چې پلار به په دې خانۍ کې چې زه مثلا ځم پاتل ته، زما درس وایم، وظیفه اخلم، به پلار کې ډېر تعلیم یافته وي، روشن فکر وي، د ورونو سره ګزاره ډېره سخته ده، ورونه باید په دې خانۍ کې چې بس موږ باید لاړ شو درس ووایو، تعلیم وکړو، که د ورونه یې ښه وي نو عقل هغه د تره زمانې شاوخوا د کار چې ته اوسېږي وو چې لاس مو پرېږدي چې د پلورګان باندې تعلیم کوي، د پلورګان باندې مکتب وي. اکثر ور سره خستر کې ورته نه ګوري، او سرته ګاتګ ور سره تانه کوي چې لورګان د کورو کوي، لورګان د په کور کې نه تشویف دی ته چې باید مخکې هغه دینه چې قانوني سن پوره شي، باید واده کړي او تعلیم کې ونه کړي. که نه دا کوم مشکلات شته، او اکثرا په کورونو کې نه حمایت کېږي. هغه څه چې موږ په کورونو کې زمون ته ارزښت ورکوو، هغه څه چې کورونو کې موږ زمون لپاره خواري کوو، او هغه څه چې موږ کوشش زمون هم تعلیم نه وکړي، او هغه شرایط ورته مسایل وو جلدوان لپاره ډېر کم کم مسایل وو، ډېر کم ډېر کم پلورونه، ډېر کمې کورنۍ دې کرا کارو کې. او متاسفانه چې بیا ځینې کورنۍ که پیدا هم شي چې دوی وغواړي په لوګان باندې د لکه زمون غواړي تعلیم کې درس کوي، او هغو دپاره اوس طالبان یو جنجال او یو شی شو چې دغه کوم بندیزونه د تعلیم دپاره چې په دې ښځو به وضع کړل، د درې کاله دغه دوبې تعلیم کړې په کورو کې نولې. نو ته فکر وکړه چې دا به یعنی په کلونو کلونو د افغانستان نسلونه دې تاوان ورکوي. یعنی دا یو نه جبرانېدونکې پېښه ده، ځکه چې فکر وکړه چې سړی څلور کاله لوړ زده کړه سړی کې پوهنتون ختمېږي، خو دغه څه کال څلورم کال مو شروع کېږي. نو څلور کاله سړی ته په کور کې نه وه، په اتم کې یو ماشوم وه هغه دولسمه فارغ دله، که فاکولتا کې وه هغه فارغ دله، که د دې پانځي کې وه هغه فارغ دله. بدبختانه ته په داسې وخت کې دا ښځې په کورو کې چې کله دا وه آخرنی امتحان شي، او زه هغو په دې امید چې امتحان مې خلاص شو، نو سرټیفیکیټ واخلم، وایو ډیپلوم واخلم، او ثواب وزم چې کار کوم، او خدمات ورسره کوم، خپل وطنوالو ته یا خپلې کورنۍ ته خدمت کوم. هغه ته وخت له هغه وسپه، ما هغه شوه بس نیږي ونیسي فرمان صادر کړي، جوابات چې را شب کور کې.
کله چې صحیح زده کړو په برخه کې مثلا طبي پوهنتون بند، نور پنجي بند شول، بیا اکثر انجونو همدغه دوه کلنو زده کړو ته مخه کړله. که څه هم کله چې یو څوک له انجینرۍ نه راځي، دوه کلنې سي زده کړې کوي، قابله جوړېږي، نرسه جوړېږي، او یا هم دوی د کابل طبي پوهنتون نه راځي، دلته دوه کلنو زده کړو ته مجبوریږي. واضح خبره ده چې دا پنځه یو بل سره فرق لري، مګر د دې لپاره چې دغه زمینه برابره وه، دوی راغلل او دا یې شروع کړلې. داسې انجونې شته چې همدا اوس په دویم سمستر کې دوی پاتې دي. دغه رواني ضربه چې دوی ولید، تاسو څه فکر کوئ دا بیرته د دې ترمیمېدل امکان لري؟
خا لکه څنګه چې تاسو ویلي اکثره جنکي دې ته مجبور شي چې خلاف د رشتي د زده کړې وکړي وایي سړی انجینري لولي څلور کاله درې کاله بې راځي نرسنګ یې قابله دی تاسو خپل په دې مجبورۍ کې مخه راکړي دوی په ګرانته جواب شته تر اوسه اجازه شته نو کېدای شي دې نشي په خود کې نو به کار شو باید تعلیم وکړو او په دې رشته کې او دوی چې په دې حالت کې جواب وایي چې دوی فارغېږي دوی جواب وایي بېټې په کورو کوي هغه دوه کاله درې څلور کاله خواري کابل پوهنتون کې د منځه راړې دوه کاله خواري چې زده کړې ده د منځه راړې
اصلاً مکتب نه ویلې سواد ونه لري په دې پوهیږي چې ښځینه ډاکټره افغانستان د میرمنو لپاره په افغانستان کې ضرور ده ځکه کله چې ښځینه مشکل ولري نارینه ډاکټر ته وروستل افغانستان غوندې ټولنه کې ډېر سخت ده په دې باندې ټول پوهیږي دا کارونه څه معنا لري دا کارونه ولې کوي ولې ښځو باندې ټولې لارې بندوي
یو خو ټولنه چنتي ده بل د اسلام د نظر نه یعنی نه غواړو اکثره دغه موږ چې ډېر روشنفکره خلک یو چې لاړ شو نارینه ډاکتران ته لاړ شو کله چې د ښځینه موجودیت وي که نه وي او لټوي او ښځه ډاکتره لټوي زه معاینات ورسره کوو یعنی په هغه نور کومې کورنۍ چې په اطراف کې پراته دي هغوی په ډېر سختۍ باندې ښځې ښځینه ډاکتره دي نارینه خو څه کوي نو ماته وویل چې ښځینه ډاکتران موجودیت په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی هم په دې خاطر باندې حکه په خارج کې وی یو کاناډایي او امریکایي کا په نړیواله د خزینه ته ځاګه پروا نه کوي کاغه چې د ورځې پروا نه کوي ته راوي کوي مګر ته مسلمان نه ته پښتون نه ته افغان نه ته ول کوشش کوي چې زمينه دې ته برابر کړي چې خزینه یې نه او ډاکټر نه لاړ شي په سبا یو څوک ملکیږي نو خو مجبور دی چې هغه بیرته ښځه پیدا نه کړي مې نارینه ډاکټر ته وشي څنګه به ستا وجدانې منې خو دا په همدې معنا ده چې کله ښځه بندوي په کورې کې نه وي کور نه پرېږدي تعلیم ته لور نه پرېږدي تعلیم ته نو خو مجبور چې بیا به ټولې ښځینه مریضانې ځي نارینه ډاکتران ته وځي نو په دې خاطر باندې دوبۍ دا کارونه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره ډېره زیاته مهمه ده چې دوبۍ ښځینه ډاکتران ولري ښځینه میډوایف ولري ښځینه قابلګانې ورسره ولري نرسانې همدا رقم لابراتوار کې باید ښځینه ورته کار وکړي ماته فارماسیستان باید ښځینه اوسي چې دوی دوا تجزیې ضرورت دی ډېر زیات ضرورت دی په افغانستان کې او طالبان ډېره غټه سا وکړي غلطي کوي په دې کار سره نو ماته وویل چې د دې تاوان به د افغانستان خلک پرې کوي دوی خو ویل نو حکومت یې شاید سبا به ځي چې دا سبا هم دوام کوي خو دا کال دې نور دوام کوي دا دوه کال نور دوام کوي مګر د افغانستان خلک موضوع د تعلیم د بندیز د موضوع تاوان ورکوي ځکه چې ښځې به کورو شي هغه ښځې چې مشران دي هغه ډاکتران څنګه یا به مریږي یا به تقاعد کیږي یا به کوم خواته ځي یا به د کار او سره نور نه لري مګر په واز یې موږ به نور نه لرو نور یې جنتی نشته چې دا د کومن خانه کې نه دا څه بابا تاسو چې دا څه بابا او هم کې کار کوي یو ډېر غټ تاوان دی د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان خو لپاره
نکله چې په فایل کې طالبان د دویم ځل لپاره راتلل اکثره کسانو په دې باندې خبرې کولې چې دا طالب هغه د شلو کلو مخکې طالب نه ده دا اسلامي خلک دي انجونې به مکتب ته ځي کځي به کار ته ځي رسنه یو کې دا ډول تبلیغات دوی ته لیدل کېدل دا خبرې کولې مګر هر څه برعکس ول اماغه طالب چې شل کال وړاندې دا اوس اماغه طالب ده شل کال 25 کال وړاندې چې دا اماغه کسان دي دغه کسان سره لدی چې روشن فکر او ولې دا تبلیغ ورته کوي اوس به دوی خلکو ته ځواب ولري
دلته څه شي دی یو خواغه او جدي نه کسان د هغه سیاسي پرواز ته لابي کولا د هغه حکومت نه ناراضه وي نو هغه حکومت دوی خوړل هغه حکومت دوی سره و هم دې کسانو چې منافقت او د طالب لپاره لابي کول چې طالب راشي طالب باندې طالب نه دی یو دغه په توافقات کې بده شې نه او تاسو خزه کورو کې نه وي او تاسو خزه تعلیم دمو پرګدې دا کار و سره پرجانو نه کړی وي نه وي منلې کې کړی هغه ډېر غټ خیانت کړی دی غټه قداري کړی دا نو په دې خاطر باندې ځکه څوک شې دغه په توافقات کې موږ ته ویل دي نشته نو موږ سره خبرې کولې موږ ته ویل چې نه طالب دی ورته اوس خصه تر دکتورا پورې اجازه ورکړي رښتې دوی غوونه شته چې موږ تر دکتورا پورې خصه اجازه ورکړو تعلیم ورکړو
چې دوس منافقت کوي هلته ویلې یو شی دی او دلته باندې کوي بل شی، نو دا بېله خبره ده کنه. نو په دې خاطر باندې ما تر ځینې خلکو د سیاست په لحاظ دوته دغه کول لابي کوله او څه دوه خپله منافقت وکړي. نو اوس نو زمونږ علم دا ده چې هغه چا چې د اول ځل دپاره د طالبانو سره خبرې کړي دي هغه د ترامپ په موجودیت کې شوي وي. نو هر څه هغه ته معلوم دي که چېرته همدغسې کیسه وي خو یو موضوع، او که داسې کیسه نه وي دا شی د افغانستان ښځې باید د دې موضوع نه وي قرباني شوي. موږ مخکې چېره ویلي چې د افغانستان ښځې باید د دې سولې قرباني نه شي کنه، د سولې پروسې شروع ته راځي دا باید د دې قرباني نه شي او متاسفانه قرباني شي. پس بله نور اما چا چې دوی سره مذاکرات کړي دي افغانستان د حکومت سره خو مذاکرات ونه کړو او مخارجیان سره یې کړي دي او دا موضوع باید مغو حل کړي که پر ازاید هر کله هر کله کې باید حضور وي.
د افغان میرمنو ګیله دا ده چې نړیوالې ټولنې هم دوی له پامه غورځولي دي، ورځ تر بلې هغه چې دوی ته پاملرنه نه کېږي لکه په پایل کې چې اوس ولا چې دوی به د ښځو دفاع کوله ویل به چې دوی حق د زده کړې لري د کار لري، مګر اوس نړیواله ټولنه هم دومره بس نه ورباندې کوي چې یو څه چې افغان میرمنې خواشینی کړي هغه دا ده. په دې اکړه تاسو وایي ولې نړیواله ټولنه افغانستان له پامه غورځوي؟
ګورې نړیواله ټولنه لپاره په سیاست کې هر چا ته خپلې ګټې مهمې دي، نه د افغانستان ښځې، ځکه که د افغانستان ښځې دوی لپاره مهمې وي نو دوی چې کله دا توافقنامه ترلاسه کوله وایي طالبان یو قوي تضمین اخیستل شوی او هلته په دوحه کې د افغانستان ښځې باید متضرره نه شي. په دې پروسه کې صحیح د حکومتونه ځي او راځي، که اشرف غني لاړو طالب راغی که طالب ځي سبا به یې بل څوک راځي، بل څوک لاړو بل څوک به راځي، حکومتونه چینجېږي مګر خلک متضرره کېږي نه کنه. دا باید دونه یو قوي تضمین اخیستل شوی وي. او ما ته وویل چې نړیوال لپاره خپلې ګټې مهمې دي، نو خبره دا ده چې هغو ته خپلې ګټې مهمې دي. دا چون د افغانانو مشکل دی، خپله افغانان باید حل کړي، افغانان باید فشار راوړي په طالبانو باندې. هغه فامیلونه چې اولادونه یې مثلا همدا اوس بې تعلیمه دي، هغه خویندې د موږ او تاسو ګورو چې خارج کې دي خپل ته پورته منډې وایي را تر اوسه چې طالب وان پر اسمت منه پیژندل کیږي. د خوځو مبارزو نتیجه ده چې منډي وی او غږ جیږي او د افغانستان د خوځو حقوق د خلانې شوې دي یا بشري حقوقو نقض شوې دي. نو یو خبر هم دام ده او نړیوال کومارت دی چې هغه نسبت دی چې د افغانستان پوسټ درجه کې خپل منافع ته جوړ دي.
هغه مېرمنې چې په بهر کې دي واک لري، مثلا د دې ازادي لري چې دوی د افغان مېرمنو حق په افغانستان کې وړي غوته مبارزه وکړي، دوی ته څه کول پکار دي چې دوی افغان مېرمنې یوازې پرې نه دي که نړیواله ټولنه پرې دي که طالبان ظلم ورباندې کوي که هر څوک کوي، مګر ډېرې روشن فکره هغه میرمنې چې تحصیل یې کړی په بهر کې لرو یا پخوا راغلې وې یا له روسي تحول څخه وروسته راغلې، دوی ته څه کول پکار دي چې د افغان نجونو افغان میرمنو اساسي او بشري حقونه وغواړي مبارزه وکړي او تر هغه وخته وغواړي تر څو یو نتیجه ورکړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
ها ګر چې دو په نسبي شکل مبارزه کړې ده او زه راضي مې ته نقصان دای څوک نه چې موږ تاسو چې همیشه هغه جګوي او بار منډې را منډې وي ښکار کړې ده. او زما هیله د افغانستان د خوځنه چې بهر کې دي او اته دوی د متحدینو چې دوی سره کار کوي او هلته به دوی لابي وکړي او دوی به منځ کې همغږي ولري. همغږي په دې معنا چې که په اروپا کې سړی هغه جګې دلته په امریکا او کاناډا کې باید سره جګې، که په پاکستان په ایران کې څوک هغه جګې دلته باید په کاناډا امریکا کې وسره بدرخه شي او وسره جګ شي کنه. نو په دې خاطر باندې اول خو دوی پر همغږي په کار دا کړی چې دوی همغږي خپل منتج پیدا کړل دا به او دوی په دې پوهېږي چې څوک تاثیر ګزاره دي، مثلا په منطقه کې څوک تاثیر ګزاره دي هلته باید خبرې وشي، فشار راوړل شي، څوک دلته په نړیواله سطحه د افغانستان په سیاستونو کې څوک تاثیر ګزاره دي د هغو سره باید خبرې وشي او فشار راوړي. که طالب ته اول په کومک یعنې که موږ چې بالکل کومکونه پرې بند کړو خو ضربه د افغانستان خلک ګوري د افغانستان ولسي ګوري، مګر طالب ته کوس هر هفته دو پیسې ورلېږي، دغه پیسې باید مشروطې کړي، د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږده مکتب ته پرېږده تا ته زه پیسې درکړم کړي بندې دي کړي کنه، خو دا حکومت به یو ورځ هم دوام نه کړي. خو که نړیوال کې خو به دغسې وکړي که امریکایان غواړي خو دغسې کار دوی کړي کنه، خپل حکومتونه دې پرې بند کړي او هغه دې ورته مشروط کړي چې د افغانستان ښځې کار ته پرېږدي، د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږدي. نو تر هغې چې موږ یو همغږي ولرو، اتفاق ولرو، په یو نظر نه اوسېږو، نو سخته ده مبارزه کول. خو بیا هم هیله مې دا ده چې په یو نظر اوسېږو، همغږي ولرو، فشار او ځکه موږ کولی شو دلته منډه هم کولی شو، چا سره کېناستلی هم شو، دا موضوع راوي کولی هم شو، انتقاد هم کولی شو، خبر هم کولی شو، رسانې ته هم وتلی شو. د افغانستان ښځې په دې امکانات نه لري، موږ اوس دلته چا چې خپل حق لپاره غږ جګولو د چې افغانستان سره څه رقم برخورد شو، نو هغه هلته هم زموږ د ورون ته ضرورت دی. اوس ما هیله د افغانستان د ډاکټرانو چې ده دا د افغانستان ښځینه ډاکټرانې نرسانې دو دي وخت هېڅ وظیفې ته نه ځي، نه د شبخانې ته ځي، نه د کلینیک ته ځي، او هېڅ ته نه ځي. وخت دو په کورو کې د خپلو نورو خویندو لپاره ودي ګوري چې نارینهتونه مشکلات سره مخ کېږي، همدغه طالبتونه مشکل سره مخ کېږي چې د ښځینه ډاکټران شبخانه بنده وي، دوا پرې بنده وي، لابراتوار پرې بند وي، چې دو خپل مریضان مړه کېږي که نه مړه کېږي. پس د هغې نه دو په دې پوهېږي چې دلته د ښځو شتون او څونه ضرور دی او څونه ورته ضرورت دی په افغانستان کې.
بلې خوږیاڼۍ صاحب، افغان مېرمنې کله چې دوی د خپلې ستونزې ویني، مشکلات ویني، نو یوه ګیله دوی ته درېږي. کوم کسان چې بهر دي لکه څنګه چې ضرور ده، د دوی د حق د غوښتنو په برخه کې دوی مبارزه نه کوي یا دا چې کمه یې کوي، دوی ته به د تاسو ویل څه وي؟
زما ولې همدا دی چې وجدان دا زمونږ د هرې ښځې وظیفه ده. په هغه ځای کې چې موږ تعلیم کړی دی، په هغه ځای کې چې موږ کار کړی دی، خصوصا زموږ غوندې ښځې چې د هغو نه رایه اغوستې دي، هغو موږ اعتماد کړی دی او موږ یې د مشرانو یا د په صفت ټاکلي یو، د یو اعتماد مهنه دا که موږ ژوندي وو، که په افغانستان کې وو، که د مشکلاتو سره مخ کېدو موږ باید دا کار کړی و، که اوس بهر خو زمینه ډېره راته مساعده دا کار وایي چې هره ښځه باید دا کار وکړي، د خپلې خور دپاره، د خپلې مور دپاره، د خپل ورندار دپاره، د خپل ترور دپاره، د خپل قوم دپاره، بالاخره خپل هېوادوال دپاره باید دا جي کي او مبارزه ورته وکړي.
بله، یا دوی ته به څه ډاډ په اخره ولرو چې دا ورځې تېرېدونکي دي، دوی د خپله روحیه له لاسه نه ورکوي، دوی ته به څه ډاډ ولرو په اخر کې؟
دا هو ځې خبره ده چې هر شپې پسې رڼا شته، سهار شته، هر شپې پسې شته. بل ځل طالبان راغله، تقریبا هغه وخت کې مونږ کار کولو، خو کورو یې کړلو، حتی کور کې به مې پټ شاګردان ته درس ورکولو. زما خیری کې ننګرهار کې یو ډېر معلمان ما سره وي، د ولسي ادارې معاون وه، نو کورسونه مې جوړ کړي وو، د خپلو معلمینو ته مې ځان ته جنافې ته کور کې درس ورکولو. دروازه یې راغله، دروازه یې راته وویل، راته چې تر تعلیم حاضري در ووسه، پاینده کې دلته ماشوم راغی، درس یې ویلې، یو هېڅ خبر نه یې. موږ دا سخت تېرې کړې ده، خو هغه د موږ وویل چې شل کاله بیا هغه دی کار مو کې، منډې مو کړې، منډې مو کړې، تر پارلمان هم ورسېدو، بولس کاله مال ته تېر کړو. یعنې هغې شپې پسې وړنا وه، او دې شپو پسې مې وړنا شته. بچنه کې هېڅکله خپل امید د لاسه ورنه کړي، کوشش دې وکړي چې ځانونه مصروفه کړي. خیر دی که تعلیمونه پرې تړلي دي، داسې یو مهارتونه دي په کور کې دو، یاد کړي یا د کوشش کړي چې په کور کې دو. یو څوک مثلا خوګول ته ویل ده په کور ناسته دغه کولی شي کور نور ماشومان ته تدریس وکړي. یو چا دولسم ویل ده کېش هغه د کور شوګم کې د هغې دپاره درس ورکوي، چې دوی چې کله مثلا دا زمینه بیا برابرېږي، دوی ځي مکتبونو ته، دوی باید په پښتو ولاړ وي.
ډېره زیاته مننه خوږیاڼۍ صاحب، تاسو ژوندي سلامته اوسئ.
ژوندي اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میرمنو د زده کړې په ارزښت او حق باندې خبرې وشوې. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و پولیسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیانی، تربیه پر ځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
د کندهار د میرویس صاحب زبیر وختون د ماشومانو څنګه د چي وس محل په کلسګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ لامل بستر دي. عائشه چې خپل 15 میاشتنۍ لمسی د میرویس روختون د ماشومانو څنګه تراوستي، په ژړغونی आवाज وایي د ټیټ اقتصاد لامل نه سي کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مرد د وښ پر پات څو د درې مش په مور پاک ولا دی، اوس ما غاړي تل وی دلې دي سم د تری دي دا د بل په بارتنګ په پخو بو یا توري چای ور پام چې دوه قدرت نه لري پلاړې په شهر والی چې د میش پنده در تنخواه ده، هغه د پر وړا ورکم پر وړا ورکم د دتر دوا نه چې دا وته نه دوا وی دادی پرتی دي چې چارا ته ویل په دامت کې نه چې د بل څه روپا کر کوم لازم ده ته دوا وي شي راو چې پیسې پیدا ته دروا نه چې دی وتر اورم ته پیسې نه دی می دالا ورته ته پرې شي دي بالا دا دې دا چې دې پیدا ته وی دي دا جړا و دا خواري و دا متنه لوجه وتون کې زګر د پردان باندې کاټو دا راته لا ته مایو بیم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالي اوسیدونکو بخت پیبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس روختون کې بستر کړی وای، زوی کمزوري دی او د نه کوي. د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پر کولو لپاره بسنه نه کوي.
دا شته نه لرو چې زو کړه پیدا سوې ته و دې نه کوي. اته مې یار کلینیک ته بوتل غوایل لیو چې جنایت له خاري ولا مجبورې مرامو شدی مرته راوړه لغه سره مو دینه کوي دی وزو دا ورکو لغه سره مو دینه کوي خپل شدی منسته وچنی نو په واسنه دې پرشای نه لر مسکنان نسار روزانه خلک سار دې ما خام راځي ورته وای وای په چی شه راوړو شي نه سره سره نه لر شي له روس ورته راایو ډاکټر وای وای دایس پنه دې پسوی کمزور دې کم خونه دې شي ورته راوړو
د میرویس روختون د ماشومان او څنګه مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي یوازې د میزان میاشتې په جریان کې روختون ته 2400 په خورځواکي اخته ماشومان راوړل سوي چې 125 بستر سوي او 15 مړه سوي دي
ټوټل چې موږ کتلې دي په پیډ کې 2400 د 2400 څخه مو 125 مریضان بستر درلود په دا کې 15 کوشنان زموږ مړي نه ده دا هم د سوی د غزي ارقام دي
په ورته وخت کې د میرویس روختون د سب څنګه مسول ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیر شپږ میاشتو کې 15509 ماشومان په خورځواکي اخته د روختون تر اول سوي دي چې لدې شمیرو 215 ماشومان په شدید حالت کې بستر کړي
میرویس او زوی روختون ته په تیر شپږ میاشتو کې د مم پیښې سب سوي دي 15509 پرځي او د دې څخه سم چې هغه 215 نه پرځي چې موږ په پاتوال کې بستر کړي
د سرسلیپ نړیوالی کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 20 ویلي و چې په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان او 840,000 مندي په خورځواکي اخته دي د دې کمیټې د راپور په اساس لدې شمیرو 1.1 میلیونه ماشومان د شدید خورځواکي لامل لمړيني او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت بیکاری د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې ل 15 کلونو قموم را ډیر ماشومان او امیدواري میندې د خورځواکۍ له خطر سره مخ دي
ਸਾਹਤੀ ਮੇ ਚਲਲੇ ਪਸਾਹਤੀ ਮੇ ਖੰਦਲੇ ਜੀ ਪਸੰਦ آزادی میلما
د ازادي رادیو د میلما پروگرام درنو افریدون کوته شرح خلاص وایم اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ میلما هم بیان دی البته د رادیو یا ټلویزیون بیان نه بلکې د ویستری نړیوال ادارې بیان دی یو وخت غوښتل چې ژورنالیست شي پر رسنوي کې کار وکړي خو ځین وخت هغه څه چې تو غواړي هغه څه نه کیږي نیکمرغه هغه دی چې څغواړي تر هغه ش دند په لاس ورشي که خبرونه اوري حتمان به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است دا چې شاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی چیرې زیږیدلی په کوم شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځای څنګه رسیدلی لدی واوري
ډیر مننه سروان صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو ټول درنو اوریدونکو ته زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي د وسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کوم و دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو او ریکارډونه او کوم څه چې هغه اسناد چې وو هغه خو ډیری خلکو له لاسه ووتل یا غلا شول یا چور شول یا هم وس وزیدل نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه خو کوم څه چې په اوسنۍ اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1990 کال زما په اسنادو کې دی چې دا کېدای شي دوه درې کاله تفاوت ولري دوه درې کاله تفاوت په دې معنا چې کېدای شي زیات ویل شوي ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید هغه د معنی په اوسنۍ اسنادو کې کشل دی نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه یو چیرته چې ما متاسفانه یا خواشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده
امانی صاحب چې د زوکړې کال مو معلوم نه وي نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده
بازم ما کټګورې کوم ما غوال د جنوري ده
جالب ده نو شه تاسو خبرې کولې بیا مو مکتب چیرې وایو
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي په هغه کې دنیا تر غلې ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وي یا د ما د جګیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو خو په هغې وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه و نو ما اولینۍ خپلې هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف ب مې چې زده کړي وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړي وو په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف ب او په د سپاره او په دې کې وم چې زه د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو نو مونږ به په خاورو کې ناست وو کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ فلاني ځای ته راشئ هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو او په هغه کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي شپږ یاد وو کله وو او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو نو یو جالب خاطره د هغه ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونې او آزموینې پیل شوې او د هغه نتیجه راغله نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره حال نمبر مې یعنی بشپړ کړ نو د ما لپاره دا یو ښه خبره نه و ځکه زما مشر ورور ته دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمبر کوونځای اول کال پای ته ورسو نو ما هغه وخت کې جوړل چې هغه دوه نمبر اخیستې او ما یو نمبر اخیست
تاسو دوه نمبر اخیستې
دا هم یو چارته وکړ کړه تل چې نه تا ډیره اخیستې تا اول نمبر ما نه دا اول نمبر په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغه نه نو هغه کوونځي هم داس کوونځي و چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې لامل به کله به په یو سیمه کې و کله به په بل سیمه کې و کله به په یو کلی تر ونو لاندې کې ناسو کله به د بل او بل جالب خاطرې د هغه خونځي نړې زیات لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یاد دي. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم نو د ما مسولیت دا و چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بتری یا د وړې بالټۍ د چې په هغې وخت کې په رادیوګانو دې کې استفاده کړې د هغې د تیزاب هم ایستل د لرګی وم په هغې هغه هم په لمدول بیا هم په هغې توره وو بیا هم دغه توره تخته د ما مسولیت و چهار ورځې کور ته ایسم او بېرته یم هغه ته راوړم ټولګي ته راوړم. نو دا سم د ما زه د په اصطلاح کفتان وم دا مسولیت هم د ما و چهار ورځ به مې دا توره تخته په سر نیولې وه کور ته به مې وړله او سبا به مې بېرته ښوونځي ته راوړه او د هغې سره به په شمار دا تباشیر دا به هم ښوونکو را کړی وو چې دغه به هم وړه راوړه. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویلې چې همدغسې ادامه پیدا کړه بدون له دې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته صنفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم صنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د یو کلي جومات ته لاړو هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لیسې په نامه یاد هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې چې هغه زموږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه یو ساعت پیاده لاره به بیا موږ یوې خانه تګر کوو او یو ساعت به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو. درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنی چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه نو که اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی خو همدغه خبرې ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نطاقانو آواز به ډېر خوږ لګېده را باندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم به هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم. علاقه مې به ډېره او زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخابه وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخابو تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک وو. دریم ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب وه هغې ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پرېښوده ژورنالیزم دپاره یو کال مې صبر وکړو وایي نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځی و چې له نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځی لوستی ده چې د ژورنالیزم پوهنځی د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په قدر سره دریم نمره د هغې نه فارغ شوی یم. د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پوهنځی کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغې کې په لندن کې د جګړې او سولې په اکل راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل. هغې سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او ګزارشونه یا راپورونه به ورته جوړول تر هغې چې بیا بېرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم د هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغې سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه چې د چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ترینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ.
له پوهنتون بیا کله فارغ شوې؟
په 2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي فارغ شوم او د هغې نه وروسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډېر وخت د کار دنده پیل شوه.
تاسې د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره دا ضرورت نه و چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و.
د دوی د پرارتیا و چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړي شي، خو د افغانستان کې دوی دا امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل، موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول، بیا به ژباړل کېدل او ژباړنه وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې دا اړتیا اولو کې وه، وروسته بیا خپله هم څنګه مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو، انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې پای ته ونه رسېدې، ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم. نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند دا شروع شول، بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وې او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په هغه اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هېواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم. ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2021 کال کې بیا راغلم، نو ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورت وانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماسټري هم پروس کال 2023 کال مې میاشتې بشپړ کړ. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلما پروګرام اوري. زموږ میلما وحید الله مایار دی. که اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته، تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې ته ویل چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه، له بهرنیو رسنیو سره هماغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې ما یادونه وکړه، نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام اخصایي شي. نو ادامه ورکړه. 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه، د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. په پاره برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې، او دغه دنده تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه. او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړ شو. نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دنده پیل کړه، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا، د UNDP له خوا د تخنیکی اغه ملاتړ ورکول کېدان. او دا غي په احساس چون د مونږه ابله پروژه د UNDP پای تر رسیدلې و، نو د پروژه کې بیا ټول کارمندان چې و هغه به کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالی شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړ، فقط یو لاس میاشتې و. هغه نو وروسته 2012 کال کې ته WHP ته راغلم، او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه یا د اماړی کو پتوګه باندې پاتې شو تر نن پورې.
لدی معلومیږي چې ډیر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په فایل کې د خپل لبنانی شوانزي په اړه ځینې خبري وکړې او مو ویل چې ودانې نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبری است چې همغه شوانزي بل اخره ودانې پیدا کړه، اوس په فکر کوي چې ودانې ولري که لا به هم همغه سي په میدان کې وي.
لباده مرغه تر هغه چې په ورداګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه و، زبا تا غراته کول شوې تر هغه وخت پورې کوندای جوړ نه و. خو دی ورسته یو کلونو کې کله چې فاروق ورداګ د په هنه وزیر وو، وامه وردل چې یو کوونځي جوړ شوی دی او تعمیر دی، دا چې څومره فعال وو، څومره عصري وو او په کومه بڼه جوړ شوی وو، آیا نوس هم هغه ته کې ښوونکي وو، هغه کې زده کوونکي وو او څه امکانات یې لرل؟ نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغه وخت کې زه خپل کلی راته کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته زه خپل کلی ته نه یم تللی. نو داسې اوریدلی مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه خو ولدی تر کومه بریده په څه په څه بڼه او په کومه امکاناتو جوړ شوی وو، هوا اوس هم فعال دی که نه. خو کله چې مونږ وو هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ، حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لره یې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی وو، نو هغه یو تعمیر یې درلود د ونخي د لیسې په نامه د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی وه. په نو شرایط افغانستان دی دغه خوندي نړۍ زیات خاطرې لرم.
امانی صاحب، تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې به خبري کولې او په وطن کې، نو عجیب و غریبی خاطرې لري، ځینې شیان ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسو هم داسې کومه دلچسپ موضوع لري، کومه دلچسپ خاطره لري؟
ولا خاطرې خو ډېر زیات دي، خو یو خاطره چې همدغه سي د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دی هغه سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیزونه به وو، هغه کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدی و شو، راته بنده وکا او مایک وی وغورځو د اخطارونه برا کېدل، راته را کول کېدل، دا قصه خو ډېرې دي. نو د ما لپاره نو هغه د ژورنالیزم یو عامه اصطلاح ده چې موږ ته په پانتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري، په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هغه سه یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راوخم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه ذکر نه کوم چې اوس د وخت چې سړی ووایي، ما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپل ونه شوای کولای چې دامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبريالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان هابي بولي، تاسو کوم هابي لري؟
ولکه درته هم ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، ما یو غزنه هابي مې داده چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم ام دا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوې خلک، دغه باره کې ولولم، دغه باره کې زده کړم. اما د ژوند مصرفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. اوس ما خاص ابي دا چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
پس هم دمو هابی ده چه نویشان کشف کرده، نویشان ومومی ده مطالعه پاره مونه ویله، مطالعه سنگه کبوی؟
مطالعه سر علاقه لرم، مطالعه سر دیر زیاد علاقه لرم، بارم چی مطالعه وکم همیشه. ده یو خبریال ده پاره چون ده ما مسلک هم جورنالیزم ده، اغیه ده پاره مطالعه، خپلا ده ما پا نظر هر تمره چه کولیشی اغمره ورتکه ده.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد ملای بهرنیانو یا له یو ان یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره وو. اما متاسفانه یا خوشینه سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې افغانی ټول په افغانی ادارو کې په هغه وخت کې وو ما خپل ونه شو کولای چې دا ما ورکم الته دومره محدودیتونه ډیر وو دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څو کار کوي ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورکی که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کړ چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدل. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک پې پوی نه شي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپلې ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوی ده یا تاسو ته ویل شوی ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی، د څه کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خلونو ریوال پروګرام یا دبليو ایچ پی چې زما ډیره موده دندم له 2 سنه او تر اوسه هم ورسره یم، اوس د ویان په توګه نه البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت کې هم دغه کال زه د ویان په توګه مې 2 سنه دنده ترسره کړې ده. یعنې 2 کاله اوس چې زه 2 سنه د ویان په توګه مې دنده وکړه، اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسولیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته وی به په هر اداره کې، علاوه هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه د پټ کړی شي له خلکو نه. یو کاملا بشري اداره ده او همیشه درته ویل کېدل چې موږ داسې څنګه لرو چې پټ کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنه دوی پورې نه اړه نه درلوده. نورې ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرسته رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی د پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم وو. هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکانات وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت پکار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیان باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوی وي چې یوازې دغه څه ویلی شي ته دغه اخاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب، زه فکر کوم چې موږ وخت ضایع پوره دی، خو بیا هم کېدای شي د ټولنې په کې ځینې ځایونه لږ کړو. کومه داسې سره لري چې که وکړي نو شاید د اوریدونکو لپاره د چسپي مهرباني.
د اوریدونکو لپاره خو دماغ مخکې وویل چې زما یو اړاق صدر ته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې، نو زه لیدم چې موټر کې ځم او راځم، دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی، او کله میډیا ده، کله تلویزیون دی، کله رادیو. نو هغې سره همداسې بحث پیدا شو. نو ما څو د ژوند هغه یو مایوس حالت کې وم. ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل، هغې راته کتل، وایي ما فکر کوه هغه د ریژه بو خبره وایي چې ته خو د بچې شیر پراټه باشي. یعنی دغه هغه څه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چای فکر نه کوم او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ته ویلې چې موږ په څه حالت کې وویل. دغه نه وروسته زه لاس کلان لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکو. مونږ د بدبختۍ او کند ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټه ښار کې ما تاسې بیا اورېدلې وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي، هغې کې مې کار کړی دی، پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډېر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بېرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي. او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، او تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما هېڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوس نه شي، نا امید نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نشي راوړي.
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راست. نو خدای مولا بریالي او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار.
زبهر اور در زم خیبر ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم ستا جنتی خوری پسر باندی شندم خیبر ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم او نن 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 او نن 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 لا بدر زم خبر نن لا بدر زم نن لا بدر زم خبر نن لا بدر زم سین باندی پرتی دا شیدانو وینی دا زادای زیره دے
دا زادای زیره دے
چی بہی دی تو دی تو دی دا شیدانو وینی دا زادای زیره دے
دا زادای زیره دے
دروڑم خیبر ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم
ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم
او نن 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 او نن 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 ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم
ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم
پکال کی دی یو زل دا غجرگ خیبرا دستا پخور کی گی
دستا پخور کی
سما دا قام دا یو کی دو دا تماش خیبرا دستا پخور کی گی
دستا پخور کی گی
پسر اوستر گوڑم خیبر ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم
ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم